السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 15 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو غونډه، د طالبانو سره د خبرو په عمل کې د علماو کردار، په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي نظام د قانون منظوري، د فاټا د کمیونټي سکولونو د استادانو حال او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی په پیښور کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د مذاکراتي ډلې د جوړولو غوښتنه کړې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او د ایران ستر مذهبي مشر وايي په امریکا باندې د خبرو د یو شریک په توګه باور نه لري. اوس د خبرونو تفصیل. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي په مشري ټول ګوندیزه غونډه کې له صوبایي او مرکزی حکومتونو غوښتنه وشوه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره مذاکراتي ډلې اعلان کړي. د ټول ګوندیزه غونډې په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د اسلام آباد د ټول ګوندیز کانفرنس پریکړې دې عملي کړي شي. همداراز په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر اسبابو او مخنیوي باندې خبرې وشوې. د غونډې یو ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ استاد ارباب مجیب الرحمن مشال رډیو ته د دې غونډې په اړه ویل.
د پاکستان په خاوره باندې کم خارجي ترهګر قوتونه راغلي دي، که هغه عرب دي، که هغه ازبک دي، که چچن دي. مونږ د دین چې کوم د تجاویز هم مونږ ورکه چې په کار ده دغه خلک چې کوم دي هغه د پاکستان د خاورې نوم وشتلی شي.
په دې غونډه کې له صوبایي واکمن ګوند تحریک انصاف او مرکزی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز پرته ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړو. د طالبانو لخوا جوبل شبي د سوات ملالي يوسفزي ته په لندن کې د خزو د حکومت لپاره پر کار کولو ایوارد ورکړل شو. دا ایوارد د روسي خزینه خبريالي انا پوليتيكو ساکيا په نوم دی چې ورکړل شوی و. دا ایوارد هر کال هغه خزې ته ورکړل کیږي چې د میرمنو د حقوقو په برخه کې مهم رول لوبولی وي. ملالي ته دا ایوارد پرون یو سل څلور کلن نیکولس وینټن ورکړل. وینټن په چکسلواکیا کې د نازیانو څخه يهودي ماشومان ژغورلي وو. ایوارد ورکونکي راینوار نومي کمیټې په دې مقابله چې ملال یوسفزی په هغه وخت کې د خزو د حقوقو لپاره اواز پورته کړو چې هیڅ چا د اواز پورته کولو همت نشو کولی او د دې اواز د هغه خزو اواز جوړ شو چې خپل غږ یې نه درلودو. ل دې وړاندې ملال یوسفزی د نړیوال امن جایزې لپاره نومول شوی ده. په کوټه کې د ډاکټر مناف ترین د تختونی پر ځای ډاکټرانو په اسینمنت روختون کې علامتي بوک هړتالي کیمپ لګولې دي. د ډاکټرانو اتحادیه وای احتجاجي کیمپ به تر هغې پورې دوام ولري تر کوم چې ملګری ډاکټر مناف ترین د وسلوالو لوري خوشی شوی نه وي. مناف ترین د ستمبر په 18 نیټه د کوټه له پښین سټاپ څخه هغه مهال وسلوالو وتښتو چې له خپل روختون څخه کورته روان بو. په بلوچستان کې له مودې راهیسې ډاکټران د پیسو لپاره تختول کیږي چې د تاوان پرې کول وروسته بیا خوشی کړی شي. بلې خواته بیا د جمعې په ورځ د کوټې له ریلوې کالونی څخه د یو نړیوالې غیر سرکاري ادارې مشر نور محمد نامعلومه وسلوالو تختولې. د دې تختونې پړه تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. په کورم ایجنسۍ کې د پولیټیکل انتظامی په مرسته جوړ شوی پی اے ګولډ کپ په نامه د کرکټ ټورنمنټ د دویم پړاو مقابلې نن څخه پیلېږي. د دې پړاو مقابلو ته ټول 13 لوبډلې رسیدلې دي. د کرکټ دا سیالي د ستمبر د میاشتې له 6 نیټې څخه شروع شوې دي. یادوي چې په 2008 کال کې د فرقیزو شخړو شروع کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د کوزي منځنۍ او بره کورم ایجنسۍ ترمنځ د سپورټس هلې ځلې یو وار بیا بحال شوې دي. د افغانستان په نګهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 15 ملکی کسان وژل شوي دي. د سیمې خلک وای چې وژل شوي ولسی وګړي ول چې د شپې د مرغو ښکارته وتلی وو. د نګهار ولایت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي وایان حضرت حسین المشال ډوډۍ سره په خبرو کې ویل دغه 15 کسان د الوتکو په بمباری کې وژل شوي دي. ملخو د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه وای د جمعې ورځې هوایي برید کې وسلوال په نخښه کړی شوي او د لومړی معلوماتو تر مخه په دې کې ولسی خلک نه دي وژل شوي. د افغانستان د ولسمشر دفتر د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت هغه سرګندبونی رد کړي چې وای افغان حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي هلې ځلې نه دي کړي. د ولسمشر حمید کرزي وینا ملفیزي پرون له مشال رسر په خبرو کې ویل د خزو په وړاندې تاوتریخوالي یو ټولنیزه ستونزه ده او د حل لپاره یې وخت اړتیا ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغان دولت غیر سنجیدګۍ له وجې به په 2014 کال کې خپلې مرستې په سلو کې اووه کمې کړې. تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی وایي تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې د ولسمشر حسن روحاني د ډیپلوماټیکي نوښتونو ملاتړ یې کړی، خو په امریکا باندې د خبرو د یو شریک په توګه باور نه لري. خامنئی نیویارک ته د روحاني له سفر وروسته په لومړو څرګندونو کې ویل، موږ د خپل حکومت د ډیپلوماټیکي هلو ځلو لپاره خوشبینه یو، خو د امریکایانو په اړه باور نه لرو. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا حکومت د اعتماد وړ نه دی، ځان یې پخپله مهم کړی او ژمنې ماتوي. آیت الله خامنئی دغه راز ویل، د نیویارک په سفر کې ځینې کارونه مناسب نه وو. د داونه ویل چې نامناسب کارونه یې څه مطلب دی. د سومالی اسلام پاله ډله الشباب وایي د موګادیشو په جنوب کې د دوی په یوې اډې بهرني ځواکونو برید کړی چې پکې یو وسلوال وژل شوی دی. دغه ډله وایي دا برید بهرنیانو د پلازمینې نه 130 کیلومتر لرې په باراوي خارګوټي کې ترسره کړی چې په هلیکاپټر کې سپارو. په سمدستي توګه دا خبره نه ده معلومه چې ولې د باراوي اډه په نخښه کړی شوی ده. د دې نه وړاندې د 2009 کال په ستمبر میاشت کې ځانګړي سمندري ځواکونو د دغه خارګوټي په یو چاپه کې شپږ کسان وژلي وو چې پکې د القاعده یو مهم سیمه ییز مشر هم شامل وو. او اوسه خبر دی شام د خپلو کیمیابي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصيلات ورکړي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ ویل د کیمیابي وسلو د مخنیوي سازمان دغه نوي معلومات ترلاسه کړي دي، خو ملګرو ملتونو په دې برخه کې نور تفصيلات ورنکړل. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام د کیمیابي وسلو د لمنځه وړلو پریکړه وکړه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا واکمنو ګوندونو په سیمه کې د امن په خاطر یو ټول ګوندیزه غونډه کړې.
دا اخیره پر پاول قدم باندې موږ مرکزی حکومت نه د غوښتنه کړې ده چې اخیره د مذاکراتو د لپاره د خپل ټیم اعلان وکړي. امنګه د صوبې په سطح هم دا کار مخ په وړاندې و.
په دغه غونډه کې تحریک انصاف ګډون نه وکړي. په پاکستان کې دنیا لیمانو په طالبانو غږ کړی چې د سولې عمل کې د برخه واخلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی سره د سیمه د امن په اړه خبرې کړې او په کوټه کې ډاکټرانو د خپل ملګري ډاکټر مناف ترین د تختولو پر ضد علامتي بوک هړتال پیل کړې.
د دې د مخنیوي لپاره دوی موشته یقین دیانی را کړې ده، دا خرچه را کړې ده، لیکن چې دوی خبري یو رنګ دي او د دې کردار په ګراوند باندې بل رنګ دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګی. 13 ورځ په خبر کې د جماعت اسلامي په مشرۍ کې شوی آل پارٹی زمن کانفرنس پر حکومت زور راوړو چې لوستوالو طالبانو سره دی د خبرو اترو د پیلولو لپاره زر تر زره یو مذاکراتي ډله جوړ کړي. په دا غونډه کې په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نون او د خیبر پختونخوا حکومتي تحریک انصاف ګوند ګډون نه وکړي. په کانفرنس کې شامل ګوندونو د ترهګرۍ پر وجوهاتو خبرې وکړي او د حل لارې چارې تجویز کړي. په دې نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې.
د دې آل پارټیز امن کانفرنس په پای کې په شریکه ټولو سیاسي ګوندونو یو مشترکه اعلامیه هم اعلان کړه او په دغه اعلامیه کې د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړې شوه چې د امنیت په ځای کولو لپاره دي دواړه حکومتونه خپل کردار ولوبوي او زر تر زره دي د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ټیم اعلان کړي شي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د پښتونخوا صوبې امیر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل،
په آل پارټیز کانفرنس کې د وزیر اعظم په صدارت کې شوی او هغه قرارداد په اړه کې هم دا وایو چې په دې باندې فوري طور عمل درآمد شروع شي او دا هغې د پاره په اول قدم باندې موږ مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې هغې د مذاکراتو دپاره د خپل ټیم اعلان وکړي او موږ د صوبې په سطح هم دا کار مخ په وړاندې بوتلو دپاره او په وفاقي او صوبایي حکومت باندې د دباو راوستو دپاره دا فیصله کړې ده چې د صوبې په سطح کوم جماعتونه دلته دي د دې ټولو نه موږ خواست کړی چې دوه دوه نمایندګان راکړي او د هغې یو جوینټ اکشن کمیټي به وي.
په دې ټولګوندیز غونډه کې د ټولو سیاسي ګوندونو استازو په ډاګه د ترګرۍ په اسبابو باندې بحث هم وکړو او د ترګرۍ په وجوهاتو ټولو سیاسي ګوندونو خپلې خپلې څرګندونې شریکې کړې. په دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند استازي ارباب مجیب الرحمن په پاکستان کې د ترګرۍ د وجوهاتو او د امن په ځای کولو لپاره د خپلو وړاندیزونو په اخله مشال ریډیو ته وویل.
پاکستان په خبره باندې چې ترګرۍ کوم مرکزونه دي، هغه په فاټک کې دي، هغه په داخلي پاکستان کې دي، تر کراچۍ پوری، تر ټول پاکستان په خبره کې د مونږ د دغه ترګرۍ چې د څومره مرکزونه دي، د دې د مکمل خاتمې لپاره مونږ دوی ته چې کوم دی دا تجویز ورکو. چې د دې نه علاوه دویمه دا چې مثال خبر دلته کې د پاکستان په خبره باندې کوم خارجي ترهګر قوتونه راغلي دي، که هغه عرب دي، که هغه ازبک دي، که چچن دي، که نور د جهان راغلي خلک دلته کې زموږ په خبره باندې زموږ په وطن کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. مونږ د دې نه چې کوم دی دا تجویز هم مونږ ورکو چې په کار ده دغه خلک چې کوم دی هغه د پاکستان د خاورې نه وویستل شي.
او د عوامي نېشنل ګوند میا ابتخار حسین د خپلو وړاندیزونو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
خدای دې وکړي چې د مذاکراتو په ذریعه امن راشي، کني نو د ټولو پټوله بل یو سوچ ضرور پکار دی چې فرض کده مذاکراتو په لار باندې کامیابی ممکن نه، نو آیا د ملک به موږ امن نه راولو، دهشتګردي به نه ختمو، د خلکو ته به تحفظ نه ورکو؟
ډیر ماخام د جماعت اسلامي په مشرۍ د آل پارټیز امن کانفرنس د سرخط لاندې یو ټولګوندیزه غونډه سرته ورسېده چې پکې د پښتونخوا صوبې زیاتره سیاسي ګوندونو ګډون وکړو. خو د پښتونخوا صوبې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون په دې غونډه کې ګډون ونه کړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی. تیره میاشت شبې ټولګوندیزه غونډه کې حکومت فیصله کړې وه چې ملک کې د امن راوستلو لپاره به د وسوالو طالبانو سره خبرې اترې کوي، خو د دغې غونډې وروستو د ترهګرۍ یو شمېر پیښې هم په ملک کې، خاصکر په خیبر پښتونخوا او پېښور کې مخې ته راغلې. دې پیښو وروستو اوس هم طالبانو سره مذاکرات پکار دي او کنه پر ضد یې پوځي عملیات وکړل شي. په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله په د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو سره خبرې کړې، تفصيلي په دې رپورت کې.
د روان کال په ستمبر میاشت کې په اسلام آباد کې شوې ټولګوندیزه غونډه کې د ملک ټول ګوندونه په دې خبره سلا شوي وو چې ملک کې د امن وضع ښه کولو لپاره د طالبانو سره مذاکرات وکړی شي. خو د دې غونډې وروستو د خیبر پښتونخوا په دیر او پېښور سیمو کې د ترهګرۍ څلور غټې پېښې رامخته شوې چې پکې یو نیم سل پورې کسان مړه او په سوونو جوبل شول. د پېښو وروستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو سره د مذاکراتو په سلا نظر ثانی کولې شي. مشال ریډیو چې کله د ملک د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ملک کې امن قائمولو لپاره طالبانو سره مذاکرات پکار دي او کنا په ضد یې فوزي عملیات پکار دي، نو د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي
دا چې کوم اول پارټیز کانفرنس شو، نو دا خدا قوم یو आवाज او هغه دا محسوس کړ چې د مذاکرات په ذریعه مونږه مخه دا خبره بوزو، نو دا په ذات خود یو لوی خبره ده. زما په خیال کو دا پروسس مونږه مخکې بوزو او دا ټول پاتوم دا خوښ ته د یک سره امن راتلی شي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیئر غړی او خیبر پښتونخوا په خوانه د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي چې حکومت لا د مذاکرات په ځای په اپریشن هم غور کول پکار دي.
د موجوده حکومت خو نه مذاکرات کې ونه کاروي کوي او نو سره څه پالیسی شته دی. سیکنډ اپشن باندې خامخا غور پکار دی او کني نو خیبر پښتونخوا خو عملا د شګر دولت ته تللی ده. نو کده تحریک انصاف اوس هم دا فیصله یې نو دا قوم د تبع فیصله مونږه د شتګردو مقابله کې حکومت کمزورې لیدل نه غواړو، مونږه هغه مضبوط حکومت لیدل غواړو چې د شتګردو سره مقابله وکړي.
د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي
دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی چې څه ځان نه خوښوي ابا بل نه خوښوي، چې مونږ افغانانو ته د یو چې تاسو طالبانو سره خبرې وکړي او هغه په خپل قومي دایره کې شامل کړي. که په مونږ پاکستان کې په قبایلي علاقو کې هم کم خلک وي و هغه څه ګیله شکوه وي د حکومت نه، د عوامو نه، پکار ده چې مونږ هم ختم کوو هغه هم همدغه شان ته د مونږ ورونه شي لکه څنګه مونږ افغانستان خلکو ته کومه خبره کوو.
د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی ممبر حاجی بسم الله خان وایي چې هر قسمه شخړې د جنگ نه بلکې د مذاکراتو د لارې هواریږي.
همیشه لپاره د جنگ په حق کې نه ما د مذاکراتو په حق کې او هر یو جنگ شوی دی هغه وروسته چې فیصله شوی ده مذاکراتو باندې شوی ده. مذاکراتو لپاره زمونږ حکومت او ټول عوام نظر او نظر یې دی زما چې څونه دغه د حکومت د مذاکراتو طرف ته کوشش کوي د عوامو کوم امید دی د دې مذاکراتو نه زما خیال دی چې دا به خدای کامیابۍ ته ورسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبر علي احمد خان وایي چې اول مذاکراتو د لارې کوشش پکار دی.
امن به ال راضي چې کله موږ د زړونو امن وغواړو. امن به ال راضي چې کله موږ ګیر چاپیره کنکري شتل پریدو. امن به ال راضي چې موږ خپل خلکو سره کینو او هغه سره سر یو ځای کو. امن به ال راضي چې غوخه غوخه ته نږدې شي. امن به ال راضي چې موږ ټوپک کیدو او په میز باندې کینو او امن به ال راضي چې موږ د بل هم وورو.
علي احمد خان زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې کله هم طالبانو سره د مذاکراتو خبرې شروع شي نو دا قسمه بدې پیښې رامخې ته کیږي او مقصد یې دا وي چې مذاکرات ناکام کړي شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان پارلماني خځې غړي ګیله کوي چې د امن مذاکراتو یا په نورو کامی مسلو رابلل شوي ټولګوندیز غونډو کې د خځو نمائندګي نه وي حالانکه د موجوده حالاتو نه د دوی په خبره تر ټولو زیاتې هم خځې متاثر کیږي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال همکار ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روبینه خالد وینا وا چې هر څوک دوی پارلیمان کې د زنانو نمائندګي کوي خو په کامی مسلو او اهمو چارو کې د دوی رائے نه غستل کیږي. د زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د لور خور خزه او مور په هیڅ زنانو ته سخت زیان رسیدلی دی خو بیا هم ټولګوندي زغوندو کې زنانو ته د ناستې موقع نه دا ورکړل شوی. دا زیاته وی
په مذاکرات د پر کېنی او خبره کوي نو زما خبره به څوک کوي جلتا زما خبره د پارا بکار چې زما ریپرزنٹیشن وی ولی 50% نه زیات زما ټیک دے دے کې نو شکل دا خبر کیږي نو زما د طرفه سو کوم نه ناز نو فریقین خو بیا برابر نه شوی کنه جی نو بکار دي چې فریقین دوانو طرف نه چکینی او ما خیال دي چې خو زیات دی خبره باندې په امن باندې دا یقین زیات وی او سوله جو طبيعت د زیات د قزو وی نو بکار دي چې مونږ پارلمنټریانز وی پکې ما خپل پارټی سره هم ګلا دي بکار دي چې ټیبل ټاک ته چکینو مذاکرات ته چکینو نو بکار دي چې هغه کې هم مونږ طرف نه نه نمائندگی.
مشال ریڈیو چکلا په دغه معاملہ د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي نفیسه خټک نه تپوسو کو نو دی وی چې دا خبره به په پارټي دننه او د اسمبلی په فلور راپورته کوي. نو مول زیاته کړه
سنانو نمائندگی خو ډیر ضروری ده د لپاره چې تاسو د پاپولیشن 48 to 52% خو زنانه دي دا څنګه کېدې شي چې د دومره کده دې ته نقصان راځي او دې د ژوند کې پکې دومره افیکټ دی نو دی به خو په خبر ریپرزنٹیشن کوي دی به خپل په حق خو خبرې کوي چې څو ګورې مونږ نه راغلی او زموږ د لومړي ځل دی دا چې اوس کله د نیکسټ کې ان شاء الله زموږ ریپرزنٹیشن به ضروري زنانه به پکې.
خو بل طرف ته د جمعیت علماء اسلام یو زنانه غړي او د قومي اسمبلی ممبر نعیمه کشور خان وایي هر څو کټول ګوندي زغوندو کې د زنانو نیخ په نیغه نمائندګي نه وي خو بیا هم د دا قسمه مهم غونډو نه وړاندې د ټولو غړو نه سلا اغستل کیږي. نعیمه کشور زیاتوي
وګوره نو دا سه د ای پی سی د یو روز خبره نه چې لکه په هغه روز یو غونډه را جوړه شو یو فیصله وکړه دا ډیر لوی سټرګل دی نو که په هغه جرګه کې ریپرزنٹیشن نون استاد خبر صحیح ده خو چې کوم د دې لپاره تیاری کېدل نو پاغي کې خواتین نمائندګي لازمی و.
د یادونه وړ ده چې دا اوس مهال د پاکستان قومي اسمبلی په 302 چوکو کې د زنانو د پاره 35 سیټونه مخصوص کړی شوې دي. همدارنګ د سېنات په 104 چوکو کې 12 د زنانو د پاره مخصوص دي خو په دې وټونه اچول کې ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا صوبایي کابینه په یوه خصوصي غونډه کې تیر ورځ د بلدیاتی نظام او د نوي احتساب کمیشن بلونو منځوري ورکړي او د اسمبلی راتلونکو غونډه کې به دغه بلونه د قانون سازي لپاره وړاندې کړي او د ستمه سرګندګي چې د اسمبلی نه به هم منزور کړي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ ورو
پرون د خیبر پختونخوا د کابینې یو خصوصي غونډه ورسته د خیبر پختونخوا حکومت وایان شاه فرمان یو خبری غونډه ته وویل چې د احتساب کمیشن او بلدیاتی بل اصولي منظوري کابینې ورکړې ده او د راتلونکي ګل په ورځ به د صوبایي اسمبلې غونډه کې دغه بلونه د منظوري لپاره وړاندې کړي. د پوښتنې په جواب کې چې د احتساب لپاره خو وړاندې نه هم د نیب او د صوبایي محتسب اداره موجود وه، نو څرنګ د دوی د نوې احتساب کمیشن به بدل وي؟ نو د صوبایي حکومت وایان شاه فرمان وویل
طریقہ دا بالکل بدل دا د حکومت په اختیار کې نه دی چې یو ځل سړی اپوینټ شي حکومت یې لري کولی نشي. دا یو اٹانمس باډی ده. دویمه خبره دا ده د دې چې کوم مانیټرنګ کیږي یو انټرنل مانیټرنګ سیستم دی چې که په دې اداره باندې چا کمپلینټ وي نو هغه ریکټیفیکیشن شي. دریمه خبره دا ده چې موږ ورسره آر ټی آی پیرلل انټروډوس کړی د رائټ ټو انفارمیشن. نو د رائټ ټو انفارمیشن عام سړي ته دا اختیار ورکوي چې هغه د ګورنمنټ د هر څه نه ځان خبر کی او که چېرې هغه مطمئن نه نو دې کې کیسونه صرف ډپارټمنټ نشي شروع کولای، عام سړي سره د اختیار دی چې هغه احتساب کمیشن ته راشي.
بلخوا د کابینې د غونډه کې د بلدیاتي نظام بل هم کابینې منظور کړی دی او د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د کلي په سطح د خپلو وسایلو اختیار په خپله خلکو په لاس پر راشي او دا د اختیاراتو په ښکته سطح د منتقلولو یو ښه ذریعه ده. یادونه ول ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان شاه فرمان وویل چې د ګل په ورځ راتلونکي د صوبایي اسمبلی سشن کې به دغه دواړه بلونه وړاندې کړی شي او تمې څرګنده کړه چې پاس به هم شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په کم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یو نیمه بجا
د باختر ستوري
په کم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په کم پنځه بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځو. یو بل رپورټ په کوټه کې ډاکټرانو د خپل ملګري ډاکټر مناف ترین د تختولو پر ضد علامتي بوک هړتال پیل کړی دی. ډاکټران وایي دا وار احتجاج به د مناف ترین خوش کېدو نه بلکې تر هغه وخت پورې جاری وي چې د دوی په خبره د ډاکټرانو د تختولو پیښې بندې شوي نه وي. بلخوا د صوبایي حکومت وایي له تختونکو سره د پاکستان استخباراتي ادارې هم شامل دي. پدیاړه نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه د بلوچستان څنګه په کوټه کې د ډاکټرانو د تښتولو د پیښو پر ضد د نه خوړلو علامتي احتساب پیل کړی. ډاکټران وایي د ښار لوی لوی او مشهور ډاکټران وسلوال تښتوي او د کروڑونو روپیو تر تاوان ورکولو وروسته یې بیا خوشی کړی. که څه هم تر دې وړاندې یادې اتحادیې د صوبې په سرکاري روغتونو کې څلور ساعته د کار نه کولو اعلان کړی و، خو د جمعې له ورځې یې د کوټې په سنډیمن روغتون کې د علامتي بوک هړتال کیمپ لګولی او زیاتوي دا احتجاجي کیمپ به تر هغه دوام ولري تر څو چې تښتول سوی ملګری ډاکټر مناف ترین راخوشی سوی نه وي او د بیا لپاره د ورته پیښو مخنیوی ونسي. د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې و مشر ډاکټر حقدار ترین چې د نه خوړلو په علامتي احتساب و، مشال راډیو ته وویل د صوبې د ټولو لوړپوړو چارواکو دروازې وټکولې خو تر اوسه یې لا هم تښتول سوی ملګری راخوشی سوی نه دی.
ډاکټر مناف ترین خو چې اغوا سوی دی دغه تقریبا درې هفته اوسولې. دا درو هفتو کې موږ کم په اقتدار کې خلک دي تقریبا د هر چا سره ملاو سوي یو. د دې د مخنیوي دپاره دوی موږ ته یقین دیانی را کړې ده، دا هر چا را کړې ده، لیکن زستی په توسط سره په ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې د دوی خبرې یو رنګه دي او د دې کردار په ګراوند باندې بل رنگ دی.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو احتجاج لاریونونه او د کار نه کولو اعلان دا لومړی ځل نه دی چې کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په بیا بیا د دوی لخوا احتجاج شوی. روغتونونه یې تړلي او لاریونونه یې کړي، خو د پیسو لپاره د ډاکترانو تښتونه بنده نه سوه. همدې ته په پام سره ډاکتر حقدار ترین زیاته کړه، دا ځل یې احتجاج یوازې د مناب تر راخوشي کېدو نه دی، بلکې تر هغه به دوام ولري چې د ده په خبره د ورته پیښو مخنیوی سوی نه وي.
د دې پلان موږ دا فیصله کړې ده چې زموږ کوم احتجاج دی هغه صرف د مناف د بازیابي پورې نه دی، بلکې زموږ احتجاج هغه وخت پورې دی چې موږ ته واقعي هم حکومت سمه سیکیورټی راکړي.
بلې خواته د صوبایي حکومت د اوسنۍ اسمبلی درې غړیو ډاکټر حامد اڅکزي، نصر الله زیری او عبید الله بابت چې تعلق یې د پښتنو له ملت پال پښتن خوامل لیوامې ګوند سره دی، د شنبې په غرمه د ډاکترانو د احتجاجي کیمپ ته راغلو. د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حامد اڅکزي مشال راډیو ته وویل د ښار او صوبې د امنیت وضع ښه کول یوازې د صوبایي حکومت په وس کې نه ده، او د ډاکترانو تښتونکي د استخباراتي ادارو نازولې دي.
د دې ښار امن د دې صوبې امن دا د صوبایي حکومت په وس نه ده. صوبایي حکومت په وس ځکه نه ده چې د ټولو لوی قوتو کار دی، د وفاقي حکومت، د فوج، د ایس آی، د ایم آی او د صوبایي حکومت، او دغه چې کوم د اغوا برای تاوان خلک وړي دا د دوی نازولې دي. د دې خلکو دپاره چې هغه زړه نشی په مغزو کې د هغو خدمت کوي او هغه د خپل ځان دپاره پیسې په دغه طریقه پیدا کوي.
د وجلو وړ ده چې د سپتمبر په 19 نیټه د کوټې له پشین سټاپ سیمې څخه د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین هغه مهال وسلوالو وتښتاوه چې له خپل روغتون څخه کور ته رهي وو. د ښار پولیس وایي نوموړی د پیسو لپاره تښتول شوی، خو تر اوسه یې لا هم برخلیک څرګند نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د عوامي نیشنل ګوند سینیټر اعظم هوتی د پارټۍ بنیادی غړیتوب د هغه بیان وروسته ختم کړل شوی، کله چې هغه د خپل ګوند مشر اسفندیار ولی خان خلاف په رسنو کې بیانونه ورکړل. دا چې د اعظم هوتی او اسفندیار ولی خان په منځ کې اختلافات به عوامي نیشنل ګوند ته څومره زیان ورسوي، د خالد خان په دې رپورت کې تفصیل ورو.
دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی ارگنائزنگ کمیٹی مشر بشیر خان مٹا پدی اکلا مشال ریڈیو تا اوائل چی ازموتی دا گن دا مشرانو خلاف رسنو تا بیان نور کرو او دا پارٹی دا آئین او منشوری خلاف ورزی کرو وا. نوزکا دا حاغ دا پارٹی بنیادی غڑی توب ختم کرو شو. سینیٹر ازموتی چی دا خیبر پختونخوا دا پخوانی وزیرالا امیر حیدر ہوتی پلار او دا میرمن نسیم ولی خان رور دی یو او نیوڑان دی. دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان او دا گن نور مشران خلاف بیانونه ورکړو. د کوم رستو چې د پارټي ارګنایزنګ کمیټه دته شوکاز نوټس جاری کړو، د دغه نوټس په حق لا بشیر مټا وایي
چې کله دا باندې وروسته هغه موږ نوټس ورکړو او هغه موږ کلیر اور دې ورکړ چې دې کې موږ جواب واپس راکړو. جواب په موږ د اخیری وخت پورې نه راغله. مین وایل هغه یو پریس کانفرنس وکړ، هغه دا ویلې چې تاسو مې خبرې کړې دي هغه چې په اړه موقت ولاړ نه بیا موږ سره بل لاندو باندې ځینې شي دا د رکل مینې کوم مشه او د چټ ریاکشن چې موږ
نواز شریف تیر حکومت کی وفاقی وزیر هم پاتې شو. د پارٹی دغه فیصله رستو پر سنو کې بیان راغلی دی چې هغه اوس هم په خپل بیان ولاړ دی او وایي پکار ده چې اسفندیار ولی خان او فراسیاب خټک د عوامي نیشنل پارٹی مشر پریک دی. دا چې د ازموتی او اسفندیار ولی خان په مینس کې د اختلافات به د ولی خان ګوند ته څومره نقصان ورسوي، په دې اکلا پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال شمیم شاهد وایي چې دغه د دوی د کورنۍ اختلافات ښکاري او دا به د عوامي نیشنل پارټۍ په تنظیمي نو ضرور اثر کوي.
خاموش دی چې دا د خاندانو یا د مشرانو ترمنځ خپل کې اختلافات کې کورنی اختلافات چې ورته موږ وایو
دا چې عوامي نیشنل پارټي با د سینیټر اعظم هوتی د سینیټ د غړیتوب په حق لا الیکشن کمیشن ته رجوع کوي په دې کله د پارټي صوبایي ارګنایزنګ کمیټې چیرمن بشیر مټا وایي دا یادونه ده چې د اعظم هوتی زوی او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی د پلار او ماما په دغه جنگ کې د خپل ماما اسفندیار ولی خان اړخ اخیستی دی او ویلی دی چې څوک د باچا خان او ولی خان د قافلې ملګرتیا کوي هغه به د هغوی ملاتړ کوي او په کار ده چې اعظم هوتی ته د پارټۍ د ډیسپلین خلاف ورزي سزا ورکړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاز ناورو.
پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي په مشرۍ شوې ټول ګوندیز غونډه کې له صوبایي او مرکزی حکومتونو غوښتنه وشوه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مذاکراتي ډلې اعلان کړي. د طالبانو لخوا ژوبل شوې د سوات ملال یوسفزی ته په لندن کې د خصو د حقوقو لپاره پر کار کولو ایوارډ ورکړل شو. ایوارډ ورکوونکی راین وارد نومي کمیټه ویلي چې ملال یوسفزی په هغه وخت کې د خصو د حقوقو لپاره اواز پورته کړو چې هیڅ چا د اواز پورته کولو همت نشو کولی. په کوټه کې د ډاکټر مناف ترین د تختمنې پر ځای ډاکټرانو په سینټ بن روغتون کې علامتي بوک هړتالي کیمپ لګولې دي. بلخوا د جمعې په ورځ د کوټې له ریلوې کالونۍ څخه د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې مشر نور محمد نامعلومه وسلوالو تختولې دي. په کرم ایجنسۍ کې د پولیټیکل انتظامی په مرسته جوړ شوی د پی اے ګولډ کپ په نامه د کرکټ ټورنمنټ د دویم پړاو مقابلې نن څخه پیلېږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې وژل شوی کسان ولسی وګړي وو. بلخوا حساب ځواکونه وایي وژل شوی وسلوال وو. د افغانستان د ولسمشر دفتر د ناروې د بارنو چارو د وزارت هغه سرګندونی رد کړي چې وایي افغان حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي هلې ځلې نه دي کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي وایي تیر اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ولسمشر حسن روحاني د ډیپلوماټیکي نوښتونو ملاتړ یې کړی خو په امریکا باندې د خبرو د یو شریک په توګه باور نه لري. د سومالی اسلام پال ډل الشباب چې د موګادیشو په جنوب کې د دوی په یوې اډې بهرنی ځواکونو برید کړی دی او شام د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور معلومات ورکړي دي.
لاند خبرونه موزم د همکار ګل ایاس نوریده او سم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارية کې لیکي چې دا وخت د اسلوال طالبانو د 1.5 پورې ډلې موجود دي چې پکې د هر یو ډلې خپل خپل زاویه ده او سر رسوخ یې د مخصوصو علاقو پورې دي. ادارې وړاندې وایي چې د کې اکثر ډلې خپل خرچې د اغوا بري تاوان کلنګ غاستو او نور کاروایانو په ذریعه پورې کوي. خو بل طرف ته د ځینو خلکو خیال دی چې کوم جدید وسله دوی استعمالوي او په کوم مهارت سره خودکش عملور او بارودي ګاډي تیاروي نو دا د عام سړي کار نه دی او نه ممکن دی تر سو چې دې پشا باندې یو منظم ډل نه وي. اداریا اخر کې لیکي کچری دا وخت ټولو سیمیزو او عالمی قوتونو په مذاکراتو یا په بل کوم لاره د وینې بیولو د لوب بند نه کړه نو د افغانستان نه د بهر ملکی پوزونو د وتو رستو به حالات نور هم خراب شي. نو باید چې د پاکستان په شمول نړیوال رولې دې لخته خصوصي پام وګرځوي. بل طرف ته ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په سن کې د انټرنیټ په بندیدو لیکي او وایي چې د سند حکومت د کراچی په شمول په ټوله صوبه کې د ترخګرو د جل ماتولو لپاره سوشل نتورک باندې استعمالیدونکو وایس میسنجر، وایس چیټ، ټینګو، سکایپ او په وایبر باندې تر 3 میاشتو پورې بندیز لګولې دي. ادارې مخکې لیکي چې حقیقت دا دی چې د سند په ګډون ټول ملک کې دا وخت ترخګر خپل عملیات د انټرنیټ په ذریعہ پیل کړی دي. نو په داسې صورتحال کې خو د حکومت دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی. خو بل طرف ته وکتل شي نو په کروڑو خبرونو نور خلک د دینه متاثر شول او د دین تاجرانو خو وینا ده چې د دې له قبل پاکستان ته په اقتصادي توګه هم ډیر زیات زیان رسیدي شي. دریا اخری کې وای ک یو خطر هغه د ویب سټس د فائدې نه منکول ضروری شوی دی، نو بل پلو د سکیورټي او خفیا ادارو په کارکردګي باندې هم توجه ورکول پکار دی. نو باید چې حکومت د تر هغه په ځی چې کوم هم کاروایی کوي چې ولست ترې زیان اونر سي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز ورسپانه لیکي پاکستان لرا د ترګری پرزه د خکارا او واضح موقف خپلول پکار دي. پاکستان پر تشپشان استي باید چې د هواد لوی برخوال لکه پوه سیاستوالان او مولیان یوځی شي او دا اعلان وکړي چې د اروپا کول خو به نور تشدد برداشت نکړي شي. کچېره داسې ونکړي نو پاکستان به د ترګری او سغد رزه پرزه خپل جنگ وبېلي. په پاکستان کې غیر یقیني حالاتو د اسلام آباد او د ګاونډیو هوادونو ترمنځ اړیکې لوړان دي ترنګلې کړې دي، چې پکې هندستان او افغانستان پاکستان د سیمایي ترګری مرکز بللې. پاکستان دا مهال درې قسمه یاغیتوب سره مخامخ دی. په شمالي مغربي برخه کې پاکستانی طالبان په پوز او د ټولنې په حساسه برخو یعنی شیاګانو او عیسایانو بریدونه کوي. بلخوا په جنوب کې بلوچ بلتنخوخي د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. همدارس بیا په کراچۍ کې وسلوالو ډلو او مافیا الغاو تلغاو جوړ کړی دی. که څه هم پاکستانی پوز د وزیر اعظم نو شریف لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د اعلان په ښکاره مخالفت نه دی کړی، خو اوس مهال پوز له دولت مخالفینو وسلوالو ډلو سره نیغ په نیغه د خبرو کولو په حق کې نه دی. خو بیا هم پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو په شروع کولو کې زړه نازله دی، او هغه ځکه چې له دې سره کېدای شي افغاني طالبان هم متاثر شي او پاکستان داسې نه غواړي، ځکه چې پوز غواړي په افغانستان کې د پراکسي جګړې لپاره د افغاني طالبانو مرسته جاري وساتي چې دارنګ په راتلونکي کې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې خپل اثر ولري. همداشان په هیواد دننه لوی سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو په خاطر د وسلوالو په اړه دوه مخیزه پالیسي لري. سیاسي ګوندونه نه غواړي چې پر خپلو ځمکو موجودي وسلوالې ډلې راوپاروي. همداراز د شیو ضد لشکري جنگوي ډله چې په پنجاب کې شتون لري د هیواد په بیلابیلو برخو کې یې په سلګونو شیاګان وجلی دي. په دې صوبه کې د مسلم لیگ نون حکومت دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې د امریکا او ایران ترمنځ د سفارتي هلو ځلو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران ولسمشر حسن روحاني ته ټلیفون وکړو، او دا رنګ په تیرو څو لسیزو کې د لومړی ځل وو چې د امریکا او ایران ولسمشرانو ترمنځ دا قسمه ټلیفوني خبرې وشوې. مقالکونکي وایي داسې خو نه ده چې دا هر څه د کال 1902 حالات بیا تازه کوي. په دغه کال کې د امریکا او چین ترمنځ د لسیزو وروسته مفاهمت شروع شوی وو چې نړۍ یې بدله کړه. آیا امریکا او ایران چې د لسیزو په دغه دښمنۍ کې بندي هم یو بل ته د زړونو ښه کولو لپاره نږدې دي او که څنګه؟ د امریکا او ایران ترمنځ پر اړیکو د غور لپاره په 1902 کال کې یو بل مثال هم شته، کله چې په دې کال کې امریکایي ولسمشر ریچرډ نیکسن او د هغه روسي هم منصب ترمنځ په ماسکو کې ملاقات وشو. دا لومړی ځل وو چې یو امریکایي صدر د پخواني شوروي اتحاد سفر وکړو، او همدارس له دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې لمنځه وړلو او د رابطو زیاتولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړل شو. کېدای شي چې اوس زیاتره د ایران او امریکا ترمنځ له اړیکو هم داسې تمې لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید له امله 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې وژل شوي ولسی وګړي وو، خو د شپې د مرغو ښکار ته وتلي وو. بلخوا احساب ځواکونه وایي وژل شوي وسلوال وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال شاه محمود شینواري ناورو.
د ننګرهار په هوایي ډګر کې میشتو بهرنۍ ځواکونو 13 شاوخوا 10 بجې د 22 اړوند د سراچې په سیمه کې له څرخي تیارې څخه یې پر عامو خلکو برید کړی او 15 تنه وژلي دي. د سیمې خلک وایي چې په دغو وژل شوو کې 3 تنه د سیمې اوسیدونکي دي او 2 تنه نور میلمانه ورکر راغلي وو. د خلکو په خبره دغو 15 تنو د خپل کور مخې ته په ګڼو ونو کې ښکار کاوه او بادي ټوپکې هم ورسره وي، چې بهرنیو ځواکونو پرې هوایي برید کړی او 15 واړه د خپل کور مخکې وژلي دي.
مظلوم بیچارہ بیچانان راغلی د کنر د لغمان د یو ځای د بل ځای د خوشینوارو د خوګامینو دغلط افراطي دي. فرغ غریبي کاني بېګار دي ظالمانه بېرحمه حکومت دغل تارا وتی په مرغوی پسې ماشومان لپاره یو څه کار جوړ یو خیال خاطر باندې دې بیرغ حکومت استلی دې د تیارونه دا داغین روس ته اردو په سره نصب کړی دا او اردو دا مړی اخیستې دی او وړی دی هسپتال ته دی ځای کړی ناروا کړی ظلم یې کړی دی
او دغه خوښه زموږ ټول خپل خپلوان او سره زامن تور زامن پراتی دغه غلطان د شپې راوتو دلته مرغۍ ایستلی بس پنځه کسانو کانډیوالانو ورسره څه خپلو دې ساحله کښې را رسېدلي وو تیارو کښې ډېرې زیاتې دورې والې موږ هم د کورونو نه نشو راوتلې دا د سلسینګله دورې چې ټولې نورې چې د راکېټو دغه وکړې ډزې چې وکړې بیا د دوو نه وروسته بیا د ولسوالۍ ډاکټرنې راوړې او زموږ مړي جیپ ته او موږ ورسره بیا شیطانې ته لاړو
څلور کسان جای په جای وویست یو کس سی خوا لاړ کور خوا ته کور خوا پیرونه څوکړ بېرته دغه هم دېخوا راغی هغه هم بس هغه جي وویست بس ټول ختم کړل ماشومان دي واړه دي دا خو هغه نه دي نه طالبان دي نه توپک شته ورسره نهغه شته دولس کلن دیرلس کلن واړه واړه هلکان دي که نه هر څوک چې ګوري ودې ګوري راځي ساحې ته یې راشي ځای دې وګوري کور دې وګوري
په وژل شوو کسانو کې یو دولس کلن ماشوم هم شامل دی چې د خپل مشر ورور سره یو ځای په بیګاني برید کې وژل شو د سراچي د سیمې اوسېدونکي ملک نعمت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوي کسان ټول عام وګړي دي نوموړی وایي چې افغان دولت دې دا مسله جدي وڅېړي او د پېښې عاملین دې ژر تر ژره د قانون منګولو
غوښتنه زمونږ دا ده چې دغه اصلي عامل د پېښې دا خلک خصوص زمونږ دلته یو دا بې ګناه دي کوم وسلوال نه دي دا پوځي کسان نه دي دغه نه دي حمله کننده نه دي د دوی سره کوم شاید ثبوت دوی وړاندې کوي دغه خلک دې قانون منګولې ته وسپاري شرعي قانون ته دې وسپاري چې خپل جزا ته دې ورسېږي چې بیا دوباره دا عمل تکرار نه کړي خو دغه عمل دوی په بار بار سره وایي زمونږ نه تکراروو بیا یې تکراروي بیا یې تکراروي
د ننګرهار د ولایت وین احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته یاده پېښه تایید کړه او په خبره یې چې د دې پېښې د څرنګوالي په موخه ولایت مقام یو پلاوی سیمې ته استولی دی
میدان د مسؤلینو یا د بهرنیو ځواکونو مسؤلینو معلومات داري چې د دومره نقطې نه په دوی ډزې شوې ځکه دوی جوابي ډزې کړي دي خو د محل نه هم داسې راپور راغلی دی چې ګوندې دوی ملکي خلک دي سرپرست والي صاحب په هدایت باندې یو پلاوی سیمې ته استولی دی څو د دغې قضیې ټول جوانب وڅېړي او نهایي نتایج ولایت مقام ته رایې کړي د هغې نه به وروسته مونږ نتیجه لاسته راوړو تاسو سره به شریکه کړو
دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې څو ورځې وړاندې د یونما ادارې په یوه تازه خپل کړي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې وه چې د تیر کال په پرتله په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې شاوخوا 14% زیاتوالی راغلی
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ډیلی میل برطانوي ورځپاڼې د انګلستان یا پر شهزاده هری د وسوالو طالبانو د یوې حملې د پلان تفصیل خپور کړی په دغه رپورټ کې لیکلي د طالبانو یو کمانډان ویلي شهزاده هری په هلمند کې د برطانوي ځواکونو په مرکز کې د خدمت پر وخت وسوالو د حملې یو عمده هدف وو د هغه د وجلو یا تختولو لپاره داسې منصوبې هم جوړې شوې وې د برطانیې په کشر شهزاده وسوالو د پلان خبر په داسې وخت مخې ته راغلی چې شهزاده هری د خپلې نیا یعنی ملکه الیزابت پر ځای د استرالیا د سمندري ځواکونو د بیړو یوې نندارې ته ورغلی په دې اړه تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زین اورو
شهزاده هری د انګلستان د شاهي تاج لپاره په نوبت کې څلورم سړی دی د پرون د خپلې نیا ملکې الیزابت په استازیتوب د استرالیا د سمندري ځواکونو د سلمې کلیزې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته د ډیلی میل په لیکنه د انګلستان دغه شهزاده چې یو مهال یې په هلمند کې خدمت کاوه تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې وو زیات شمېر پولیس په شخصي جامو کې د دغو مراسمو په برخوالو کې په څارنه بوخت وو او کومندو پولیسو د شهزاده هری شاوخوا ته امنیت نیولی وو د وسلوالو طالبانو یو قومندان قاري نصرالله ویلي چې شهزاده هری ته د انګلستان د ملکې د لمسی په سترګه نه کتل کېدل بلکې یو عادي عسکر و چې د امریکا په ګټه جنګیږي قاري نصرالله له پاکستانه په یوه پټه مرکه کې د ډیلی میرر خپرونې ته ویلي هغه به په انګلستان کې شهزاده وي خو زموږ لپاره یو عادي عسکر و موږ هغه ته د داسې عسکر په سترګه کتل چې د امریکا لپاره جنګیږي قاري نصرالله ویلي د شهزاده هری د نیولو لپاره ډېر پلانونه جوړ سوي وو خو دا به د هغه خپل بخت وي چې په تیښته بریالی سو ډیلی میل وایي کله چې افغانستان ته د شهزاده هری د تک خبر په مطبوعاتو کې راووت نو په هلمند کې د هغه ماموریت د امنیتي دلایلو په خاطر پای ته ورسول سو او هغه ته د بیرته ستنېدو سپارښتنه وسوه شهزاده هری د برتانیې په هوایي ځواکو کې د څو ورځو لپاره هلمند ته استول شوی وو او هلته د برتانوي ځواکونو پر پوځي مرکز کمپاسټیون تر انتحاري حملو څو ورځې مخکې برتانیې ته استون شوی وو په هلمند کې د برتانوي ځواکونو پر عمده مرکز باندې هغه مهال د حملې څلور ساعته دوام کړی وو. دوه امریکایي مامورین پکې وژل شوي وو او د ائتلافي قواوو شپږ الوتکې تخریب شوې وې. د ډیلی میل خبرونه وایي قاری نصرالله چې مخې په څادر کې پټ کړی وو پوښتنه کړې چې د برتانیې خلک ولې د هغو ماشومانو پر حال ځان نه خبروي چې په کونړ کې د ناټو ځواکونو د عملیاتو له امله په درد او عذاب اخته دي.
فرشتہ جلال زیبا اوس هم د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورت ته. د دغه هیواد انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو په ترڅ کې د افغان امنیتی ځواکونو د چلند اصول په اړه د ولسمشر حامد کرزی د فرمان هرکلی کړی. د دې کمیشن چارواکي وایي په دغه فرمان کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت په یقیني کولو په اړه ویل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو اصولو طرحه چې د ولسمشر حامد کرزی په فرمان کې ټینګار پرې شوی مخکې د دې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کړې و چې امنیتي ځواکونه باید یوازې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي او په انتخاباتي چارو کې د لاسوهنه نه کوي. ښاغلی نور زیاته کړه چې د حکومت دا اقدام د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر مهم دی.
د دې اصول رفتار څخه موږ استقبال کوو او د انتخاباتو لپاره ډیر مهم او اساسي ګڼل کیږي. دا به پرمخ دی د فرمان چې نظامی نهادونه د انتخاباتو په شارو کې مداخله وکړي. دوی یوازې د دې فرمان په اساس باندې مکلف ګڼل کیږي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون لارښوونو مشورو باندې عمل وکړي او زموږ سره ملاتړ وکړي.
د ولسمشر کرزی فرمان چې د جمعې په ورځ د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې لخوا په رسمي ډول خپور شو دیارلس ماده لري او د دیارلس ودرین ویم کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د چلند اصول روښانوي. په دې فرمان کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته هدایت ورکړل شوی چې د انتخاباتو د کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو او د رای ورکولو او رای شمیرنې د مرکزونو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیسي. د ولسمشر د فرمان په 15 ماده کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونه باید د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه او د رای ورکولو او رای شمیرنې مرکزونو ته په خپل سر لننوتو ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو د چلند څرنګوالی به د دې فرمان لمخې په سمه توګه تنظیم شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ مقام او منصب په انتخاباتو کې د لاسوهنه حق نه لري او له متخلفینو سره به جدي قانوني چلند وشي.
موضوعی که در فرمان به اشاره شده بدون شک ما به ایسی یک قوی اجرایه
هغه موضوع چی په فرمان کې یادونه شوی د اجرایه قوی د یو برخه او د قانون د تنفیذ د ځواک په توګه زموږ د اجراتو په سر کې دي. د انتخاباتو د شفافیت او د پولیسو د چرند په اړه بحثونه په جدیت سره زموږ تر کار لاندې دي. د پولیسو هیڅ منصب ته به اجازه ورنکړل سي چې د ولایتي شورا یا د ولسمشری په انتخاباتو کې د کوم کاندید په ګټه کار وکړي کنه تر قانوني تعقیب لاندې به ونیول سي.
د ولسمشر فرمان هم دراز امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کوي چې د رای ورکولو مرکزونو ته د جګپړو دولتي چارواکو د وسلوالو ساتونکو او خپل سر وسلوالو د ننوتو مخاوني سي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1300 ویم کال پوري میاشت کې په پام کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې د افغان ځواکونو لخوا یو شمیر هغه وسلی چې په دې ورستیو کې په پوځي عملیاتو د شان تلاشیو او کمینونو په ترڅ کې نیول شوی وي د بي وسلی کولو پروګرام ته وسپارل شوی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال نجیب الله الوخیل ناورو.
د شان په پوره یوش مر هغه سپکی او درنی وسلې چې په خوست کې د ملي اردو او پولیسو د پوځي عملیاتو تلاشیو او وسلوالو سره د نخټو پر مهال غیر مسؤل اشخاص څخه نیول شوی د ولایت په مقام کې د ډایاک یا بي وسلې کول پروګرام مسؤلینو ته وسپارل شوی. د خوست ولایت پوځي چارواکو په وینا دوی د ولسمشر د فرمان پرانا کې ذکر ټولې شوی وسلې ډایاک پروګرام ته سپاري چې په ټولي زتوګه د وسلو لشتون څخه د ممکنه ګواښونو مخاوني ول شي. همدارنګه هغه سپکی او درنی وسلې چې د کارونې قابلیت لري سره ترمیم ابراهیم او افغان ځواکونو ته ورکړل شي او پاتې وسلې چې د کارونې وړ نه دي او یا د زوړوالي لاسه په استعمال کې خطر موجود وي په منظم ډول تخریب کړي. د ولایت مقام ویان مبارز محمد زران ویل چې تر اوسه په خوست کې د افغان ځواکونو په عملیاتو، کمینونو، تلاشیو او وسلوالو سره په مخامخ نښتو کې نیول شوي 1.5 میله سپک او درنه وسله ډایرکت سپارل شوي او د هغې په دوام نن هم یوه اندازه دا ډول وسلې د خوست سره د ملي او پوځي چارواکو په حضور نوموړو مسؤلینو ته وسپارل شوه.
په دې ورسته کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې امنیتي او کشفي ځواکونو په خپل چنیز عملیاتو، وسلوالو نښتو او نیول شوي کمینونو کې تر 1.5 پورې سپک او درنه سلا راټوله کړې او ډایاک پروګرام ته سپارل ده چې د هغې په دوام نن هم خوشبختانه 3 مختلف نو سپک او درنه سلا د بي وسلې کولو یا ډایاک پروګرام ته مستقیما وسپارل شوه.
که څه هم په خوست کې افغان ځواکونه کله ناکله یو شمېر سپک او درنې وسلې راټولوي، خو تر اوسه هم په یاد ولایت کې له شخصي خلکو سره په زرګونه میله سپک او درنې وسلې موجود دي چې ډېر کله ورڅخه په قومي نښتو، شخصي دښمنیو او حتی د نامنیو په جوړېدو کې کار اخیستل کېږي.
مشال ریډیو ته وګي د خوست نه اوس هم زونی ګرهار ته چرته چې د خون کی نړیواله ورځ یا د استادانو نړیواله ورځ اول منزل شو چې یو شمیر خون کو ته د تعلیم د وزارت لخوا ستاین لیکونه هم ورکړل شول. د ننګرهار چارواکو په ولس غږ وکړه چې خپل ماشومان د تعلیم ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد نورو.
د خون کې نړیواله ورځ د اکتوبر په 15 نیټه د جلال آباد خار د نجونو په علایي لیسه کې ون منزل شو چې په دولتي چارواکو سربیره په کې د ننګرهار ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه خونکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار سرپرست والی محمد انیب ګردیوال د ستونزو د حل یوازینی لار تعلیم وباله. نوموړي وویل
ټول خون کو ته د زړه کوم مبارکي وایم. د دوی نړیواله ورځ په مناسبت خدای وکړي چې زمنګ دغه خون کوله برکته زمنګ ټوله ټولنه تعلیم یافته شي او هغه مشکلات او ناخوالي چې زمنګ په دې ملک موجود دي او وازنې د خلاصون لار په همدغه تعلیم او تربیه باندې کېدې شي. توجه ورته وشي، خون کو ته توجه وشي، زکونکو ته توجه وشي، معرف ته توجه وشي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس الادات اسماعیل زید ننګرهار په ولس غږ وکړو چې خپل اولادونه د خونځې او ته ولېږي.
الحمدلله لازم یو خونځه هم تر دغه لحظه پورې د خلکو په مخ بند نه دی. د خپل ننګرهار د ټولو غیرتی او ان پاور خلکو نه غواړم چې خپل دغه کومکونه د معرف سره وکړي، خپل بچیان دي خپل خونځه ته ولېږي.
په دغه غونډه کې یو شمیر خونکو ته د وزارت له اړخه ستاینلیکونه هم ورکړل شول. یو خزینه خونکو چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د خونکو دنده تر سره کوي خوشاله و چې د خدمت ستاینه یې وشوه. نو موري مشال راډیو ته وویل
زمانو فاطمه دغه جلال آباد د خار رسیدونکو تقریبا 15 کاله ما معلمي کړه ده. په دې باندې ډیر ویاړم ما صدقه د وطن اولاد مې ډیر په صداقت او ډیر د زړه لته نما دوی ته تربیه ورکړه ده. د مالم د ورځ په مناسبت مده ما ته تقدیم نامه په خپل معاون صاحب ولایت پلاس باندې ما ته ورکړه.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې 955 باب خونځي شتون لري چې د 15,000 تنو خزینه او نارینه خونکو لخوا 3,000 هلکانو او نجونو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کرم ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامی په مرسته جوړ شوی د پی اے ګولډ کپ په نامه د کرکټ ټورنمنت ته دویم پړاو مقابلې د نن نه پیلېږي. د دې پړاو مقابلو ته ټول 13 لوبډلې رسیدلې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په کورم ایجنسی کې د پی اے ګولډ کپ کرکټ ټورنمنت د لومړني پړاو مقابلې پای ته ورسېدې. د پړاو په اخیری لوبه کې د صدې کرنل شیرخان لوبډلې د بره کورم ایجنسی چنار کرکټ لوبډلې ته په 95 رنزونو سره ماتې ورکړه. د جمعې په ورځ دغه لوبه د پاړ چنار په سپورټس کمپلیکس باندې وشوله. ټاس په ګټلو سره کرنل شیرخان لوبډلې اولنۍ بیټنګ وکړو. په ټاکلې شوي شل اورونو کې کرنل شیرخان لوبډلې مخالفې لوبډلې ته 1.8 رنزونو هدف ورکړو. د لوبډلې 15 وکټې غورځېدلې وې. په ځواب کې د چنار کرکټ ټیم ټول لوبغاړي په ولسم اور کې په 2.8 رنزونو باندې آؤٹ شول. د کرنل شیرخان لوبډلې لخوا محمد رحمان یو کم 76 رنزونه په جوړولو د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د بریالي لوبډلې نه عابد ګل مشال ریډیو ته وویل چې لوبه ګټلو لپاره دوی سخت محنت کړی وو.
بیا موږ ته ګټل ضروري وو. خاص کر دغه میچ آل پاکستان ټورنمنت کې ټوکیل کیا والا
اجی ګور موږ ته یو خو میچ ضرورت وو موږ میچ کومار جن پر وګړو موږ څنګه تر جن اصل فلورینی سره
د ستمبر مې شله مې ټینا شروع شوه په دغه ټورنامنت کې د کور میجنسی په کچا شپږ دیش لوبډلو برخه اخستې ده د ټورنامنت انتظامی تر مخه په دویم پړو کې د بره کور میجنسی نه نه کوزی کور میجنسی نه اته او منځنی کور میجنسی نه یو لوبډل خپل ځای جوړ کړی دی د هفته ورځې نه شروع کیدونکې د دویم پړو روانې لوبې به هم په ناکور سیستم باندې لوبېږي پولیټیکل انتظامی په مرسته جوړ شوی د دې ټورنامنت فائنل مقابلہ در روان غٹ اختر نہ پس با کیگی دا ٹورنامنٹ ارگنائزر سید مرتضی حسین مونگ تو ویل چ ٹورنامنٹ وستل مقصد د سیمی خلکو ته تفریح موقع ورکول دی
دا ٹورنامنٹ مو ار کالی بکی دو خو صرف سفر کرم تیم نہ بکی دو کی ٹی گولڈ کپ اپر کرم مو دی کالی تامن کو خدا تا کام دو کلو نو مو نا کوشش کو سپورٹ مینیجر ایجنسی ٹریننگ اپ سار سارا دمو خپل کوم کمیٹی ر ٹیم دی اندوی دا ہو کر کھیرا رکی ٹورنامنٹ کیو چ دی لور کرم سنٹر کرم ٹورنامنٹ کیسا ہو کی نا انشاءاللہ مو کمیاب شلو
واضح دی چې په 2001 کال کې شروع شوی فرقایز شخړو پس دغه اول ځل دی چې د کوزی منځنی او بره کور میجنسی لوبډلو ترمن د سپورتس حالې ځلې یو ځل بیا شروع شوی سید مرتضی حسین وای چې په دې ټورنامنت کې په لویه کچه د ځوانانو شرکت نه دا معلومیږي چې خلک د جنگ جګړو پر ځای ورولې مینې او محبت ته ترجیح ورکوي نوموړي وویل چې اوس په کور میجنسی کې امن راغلی دی او خلک خوشحاله دي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې راځي او بل رپورت ته د افغانستان کامی ټیم د کرکټ کامی ټیم په شارجه کې د کینیا نه میچ وګټلو دا شان د 2015 کال نړیوال کرکټ کپ ته ورسید د افغانستان په مختلفو سیمو کابل او دا شان نورو ښارونو کې ځوانانو پر دغه کامیابی خوشاله وکړي په دې اړه د قاسم یار سولمل دا رپورټ اورو
د هغه افغانان دي چې د کینیا په وړاندې د کرکټ د ملي ټیم بریا په کابل کې منځله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې لکینیا څخه درې مو پر لپسې لوبه هم وګټله یو شمیر کابل شاریانو لازادې لرو سره په خبرو کې خپل احساسات داسې بیان کړل
مانو ولی الله دې او دې دلته دې خوشاله دې پاره غلم خوشاله دې پاره غلم چې افغانستان ملي لوبه وګټله
شکر خوشبختانه چې دغه وخت ورسې زمونږ لوبه وګټه او ډیر خوشاله یو سر
افغانستان وکول شو پوه چې کینیا ته ماتې ورکی او د 2015 کال لپاره په سیالۍ کې ګډون وکړي دا د افغانانو لپاره ډیر لوی افتخار دی او زه ټول افغانان د مبارکی وایم
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کینیا څخه د خپل پرلپسې بریاو په ترڅ کې د جمعې په ورځ دوهمه 500 وره لوبه هم د وو وکټو په توپیر سره وګټله په دې لوبه کې لومړی کینیا بیټنګ پیل کړ او په 43 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 93 منډي جوړې کړې خو افغانستان د درې لوبغاړو په سوځیدو سره وکړای سو د هدف پوره کړی د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود ازادې رادیو ته ویل چې دوی به نړیوالو لوبو لپاره هم همداسي چمتووالی ونیسي
موږ لکه څنګه چې دوی ته دغه سمادګی نیولې د کینیا ټیم ته موږ به نړیوالو لوبو ته هم همدغه سمادګی نیسو دغه خوري به پکې دغه مهنت به وکړو کله چې ان شاء الله دوی په آینده کې د دنیا غټ غټ ټیمونو سره هم همدغه لوبه کې او ماته به ورکړي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کینیا سره تر اوسه یو شلو وره او دوی یو رسنۍ لوبې کړي او ټولې په ستر توپیر سره ګټلې دي افغانستان په داسې حال کې لکه نیت خد کرکټ دویمه یو رسنۍ لوب هم وګټل چې د کرکټ د چارو د پوهان په وینا کینیا په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ د کرکټ یو مخکښ ټیم بلل کېدی
راشا درشا
د مسافرو خبرونه
اوریدونکو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې یو ځل بیا د ګل ایاز نه لړ خبرونه اورو
پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي په مشرۍ شبي ټول ګوندیزه غونډه کې له صوبایي او مرکزی حکومتونو غوښتنه وشوه چې له طالب وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره مذاکراتي ډلې اعلان کړي د وسلوال طالبانو لخوا جوبل شوی د سواد ملال یوسفزی ته په لندن کې د خزو د حقوقو لپاره په کار کولو ایوارد ورکړ شو. ایوارد ورکونکي راین وار نومي کمیټي ویلي چې ملال یوسفزی په هغه وخت کې د خزو د حقوقو لپاره اواز پورته کړو چې هیڅ چا د اواز پورته کولو همت نشو کولای. په کوټه کې د ډاکټر مناف سرین د تختونی پر ضد ډاکټرانو په سنډمن روغتون کې علامتي بوک هړتالي کیمپ لګولی دی. بلخوا د جمعې په ورځ د کوټې له ریلوي کالونۍ څخه د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې مشر نور محمد نامعلومه وسله والو تختولی دی. په کورما ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیه په مرسته جوړ شوي د پی اے گولڈ کپ په نامه د کرکټ ټورنامنټ په دویم پړاو مقابلې له نن څخه پیل شوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي وژل شوي ولسی وګړي وو، بلخوا احساس ځواکونه وایي وژل شوي وسلوال وو. د افغانستان د ولسمشر دفتر د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونې رد کړي چې وایي افغان حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي هلې ځلې نه دي کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي تیره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ولسمشر حسن روحاني د ډیپلوماټیکي نوښتونو ملاتړ یې کړی، خو په امریکا باندې د خبرو د یو شریک په توګه باور نه لري. د سومالیا اسلام پاله ډله شباب وایي چې د موګادیشو په جنوب کې د دوی په یو اډې بهرني ځواکونو برید کړی دی. او شام د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور معلومات ورکړي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای پاترسیګی تاسو په شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدل شي. ظفر خندا وزیر ګل ایاز زمون ټکنیکی همکار علي محمود ترنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتي او شپه مو په خیر.